Radio.
احمد شیبریان در ازادی را روب سهرانی خبری مجلک استاس و کربه. السلام علیکم. زلمه خلیل زاد هیله منده چه در اختر پورسو که با پرفنستان که اور بند بوشید. با کندهار که در روتر ساتان چه خبریال پر وشل و روست در افغانستان در خبریالانو در دفاع کمیتی مسئول معاید هاشمی ازادی را لوتو وید.
با گرن ولایتونو که زمان جانالیسان لامنیتی مندهون سرمخی
بخوست که مو در اختر پدرشل که در چارویو در خرچلاو بازار تور ولید. دې خبري مجلې پورستیو کې به د ژوند رنګونه په پروګرام کې واورې.
د مړزان لپاره موږ خپل ماشین لرو ځکه د ولس ورځو کې دې څخه بچی راوځي.
تر هر څه مخکې خبرونه په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید. سویډن له خپلې خاورې د وزر افغان کډوالو د ایستلو بهیر وځنډاوه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د بشري مرستو د رسولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو نږدې شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. ډیپلوماتیک او پوځي چارواکو د جرمني خبري اژانس صدا خبر ورکړی او د دې معنی دا ده چې د دې ټلوالي د تاریخ تر ټولو مرګونې ماموریت پای ته ورسید. خو دې چارواکو ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکا او د ناتو د غړي ترکیې سرتیري به په افغانستان کې پاتې وي. د 2000 کال د سپتمبر د 11 له حمله وروسته لومړی امریکا ورپسې ناتو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. د 2000 کال په فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه په پایله کې امریکا له افغانستانه د خپل پوځي ځواکونو د وټلو شمنه وکړه او وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل چې امریکایي سرتیری به دروان کال د اگست میاشتې تر پایه له افغانستانه ووسی. پوسپین بولده کې د رویټرز خبري اژانس یو عکاس له وژل کېدو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. دانش صدیقی چې د هند وګړی وو او د رویټرز خبري اژانس لپاره یې کار کاوه د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې ووژل شو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه د دې سازمان د جنوبي اسیا د څانګې د سیمه ییزې کمپاینرې سمیرا حمیدی په وینا راغلی دي چې صدیقي یو زړور فوټو ژورنالیست او د هغو تصویرونو په خاطر نامتو چې د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحرانونو پیښې پکې خوندي کړې وې. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په امریکا کې دی د افغانستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره له خپل ټول قوت څخه کار واخلي. ولسمشر اشرف غنی هم تیره شپه د دانش صدیقي د وژل کېدو له کبله په یو پیغام کې د بیان د ازادۍ او د آزادو رسنیو او خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت پر ژمنه یو ځل بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورځ په ورځ زیاتی شي. اوس مهال په افغانستان کې د کورونا پر ضد استرازینیکا، سینوفارم او جانسن اند جانسن واکسینونه تطبیقی شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند د سکیر نظري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې واکسینونو کمپاین په ټول هیواد کې دوام وکړي.
خوشبختانه کې مردم هم تقاضای بسیار بلند
دی ویل نه کمر غوس مهال پټول هیواد کې د واکسین لپاره د خلکو ډیره پراخه تقاضا لیدل کیږي. موږ به د واکسین د تطبیق بهیر ته په عادي ډول د هیواد په څلور دشت ولایتونو کې دوام ورکړو. د عامې روغتیا وزارت ویان زیاته کړه چې تر دې دمه په افغانستان کې شاوخوا 1.1 میلیون کسان واکسین شوي دي. اوس مهال په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر له 6000 کسانو اوښتی او نږدې 1.8 لک کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره له دې هېواده د افغان کډوالو ایستلو پروسه بنده کړې او له دې سره هېواد ته د شاوخوا 1000 افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو پروسه هم وځنډېده. د سویډن د مهاجرت د ادارې د حقوقي چارو مشر کارل بیکسل یوس پرون فرانس پرس اژانس ته وویل وروسته له دې چې طالبانو په افغانستان کې زیاتې سیمې ونیولې هلته امنیتي وضعیت ناڅاپه ترینګلی شو. نوموړي ویلي چې د افغانانو د ایستلو په چاره کې وقفه راغلې او اوسنۍ پریکړه تر بلې پریکړې پورې د اعتبار وړ ده. افغان چارواکو در روان جولای میاشتې په لومړیو کې پر اروپایي هیوادونو شخ وکړ چې افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي. د روانې اونۍ په پیل کې فنلند هم اعلان وکړ چې افغانان له خپل هیواد نه باسي. د سویډن د مهاجرت ادارې ویلي دي چې 2000 افغان پناه غوښتونکو ته خبر ورکړل شوی و چې افغانستان ته به واستول شي. ویل کېږي چې په دوی کې ډیری هغه افغانان دي چې له ایران څخه سویډن ته تللي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړه چې په ټوله نړۍ کې د بشري بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو ملکی وګړي بیا اسری کړي او دا خلک د جګړو تر ټولو لوړې بیې پرې کوي. شغلی ګوتیرش پرون امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد ولوسته همدار ازویل چې له دې سره د بشري مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څخه هم یو ځای شوی دی. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشري مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه وه لکه اوس چې دا او زیاته کړه. ملګري ملتونه او همکاري مؤسسې هڅه کوي چې په روان کال کې د نړۍ 1.6 میلیونه خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د ده په وینا له دې مخکې نه ده لیدل شوې. د هالنډ وی محکمې د سوریې یو وګړی د سوریې د یو دولتي سرتیر په اعدام او نورو جنګي جرایمو کې د ګډون په جرم په 6 کاله بند محکوم کړ. د ریټرز خبري اژانس راپور لمخي د محکمې د قاضيانو په حکم کې راخلي دي مجرم احمد الخضر چې د ابو خضر په نامه هم پیژندل کېده د جبهة النصر په نوم د افراطي ډلې غړی وو. دا ډله د سوریې د کورنۍ جګړې په لومړیو کې په دې هیواد کې د القاعده شبکې د یوې څانګې په نوم پیژندل کېده. محکمې په خپل حکم کې ویلي دي چې د سوریې د یو ټپي شوي دولتي سرتیر د اعدام د صحنې په ویډیو کې د احمد الخضر اواز پیژندل کیږي. د اسیر شوی ټپي سرتیر په 2012 کال کې اعدام شو. دا خبرونه د سجر اډو سهارنې خبري مجله په منځني سبا 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد وای د هیلمند چې پر روان اختر کې په افغانستان کې اوربند بشي. دا په داسې حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د افغان دولت پلاوی دوحې ته تللی او تمه ده چې هلته د طالبانو له استازو سره وویني. شاغلی خلیل زاد په یوې نوې مرکه کې ویلي که په اختر کې پر اوربند موافقه وشي نو امکان لري چې په اوشت محل کې تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد په تاشکند کې په یو مهم سیمایز کانفرنس کې د ګډون پر مهال هیله څرګنده کړه چې پر روان لوی اختر کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وشي. خغلی خلیل زاد پرون جمعه د منځنۍ او جنوبی اسیا ترمنځ د سیمایزو اړیکو د کانفرنس په څنډه کې لا اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځنګړی مرکه کې د څرګندونې وکړه. خلیل زاد وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې د طالبانو تعبیر دا دی چې سیاسي موافقه باید له اوربند مخکې وي او دواړه باید په یو وخت کې اعلان شي. خو هغه وویل چې اوس مهال د اختر په ورځو کې د لنډ مهال لپاره د اوربند امکان شته.
تر کومه ځایه چې د لنډ مهال اوربند یعنی د تاوتریخوالي د کمیدو یا په جګړو کې د پرله پسې کموالي خبره ده، هغه څه چې امکان یې شته دا دی چې پوهیږئ په راتلونکو ورځو کې به لوی اختر وي. هیله من یم چې په دې ورځو کې به د اوربند اعلان وسي. زما تمه دا ده چې دا کار به وسي او دویم امکان دا دی چې اوربند د اختر تر ورځو وړاندې وغځیږي او ورپسې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه موافقه وسي.
خغلی خلیل زاد ټینګار وکړ چې طالبان په افغانستان کې د جګړې لاره پوره بریا ته نشي رسیدای او خبرداري ورکړ چې کله افغان حکومت سره د سولې یوې موافقه ته ونرسيږي نو متحد ایالات به د طالبانو په مشرۍ د زور لاره واک ته رسیدلای دولت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي د طالبانو ورستیو حمله او د جګړې په نتیجه کې د پراخو سیمو نیولو ته هم اشاره وکړه او یو ویل د تمه لرله چې طالبان به هغه سیمه چې مخکې کلا بندې کړې وي او نیولې نه وي ونیسي. خو د زیاته کړ چې په دومره چټکۍ سره د دومره پراخو سیمو د لاندې کولو تمه نه درلوده. افغان حکومت تور لګوي چې له طالبانو سره له بهر مرسته کوي او چارواکي په دې برخه کې په څرګنده د پاکستان نوم اخلي. ولسمشر اشرف غنی د تاشکند په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په تیرې یو میاشت کې شاوخوا 10000 طالبان د پاکستان له خاورې د جګړو لپاره د طالبانو په لیکو کې افغانستان ته ننوتی دي.
انټيليجنس سیستم اټس انډیکیټ استخباراتی اټکلونه ښیي چې له 10,000 زیات جهادي جنگلي په تیرې یو میاشت کې له پاکستان او نورو ځایونو افغانستان ته ننوتی او ښیي چې د دوی ملګري نړیوالې تروریستي ډلې ملاتړ کوي. په نړیوالو معتبرو څارونکو کې دا اجماع شته چې طالبانو له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې هیڅ راز اقدام نه دی کړی.
د ولس مشر غنی د دې واضح څرګندونو په جواب کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو ځل بیا د خپل حکومت د انکار دریځ تکرار کړ.
ولس مشر غنی اجازه راکړي تاسو ته ووایم هغه هوا چې په افغانستان کې د نامنه یو ډیر زیان ورسیږي پاکستان دی. دا هغه څه پاړه چې په افغانستان کې پیښیږي. د پاکستان ګرمول ډیره بې انصافي ده. ما کابل ته سفر وکړ که د سولې غوښتونکی نه وای نو ولې مې کابل ته سفر کاوه.
زلمی خلیلزاد په نږدې ورځو کې اوربان ته داسې مهال خوشبینی څرګندوي چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله ورسره پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره پرون دوه ته وخوځید.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پلازمینې دوحې ته تر سفر مخکې پرون د کابل په هوایي ډګر کې رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی ټول شمول دی او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت له لوري له پوره صلاحیت سره دوحې ته روان دی. طالبانو مخکې دوحې ته دغه هیئت د سفر هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ په دې پلاوي کې سیاسي او جهادي مشر کریم خلیلي، د بلخ پخوانی وادي او د جمعیت اسلامي ګوند جلاشي ودلې مشر اتا محمد نور، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید منصور سعادت نادری او د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي باتور دوستم شامل دي. خغلی عبدالله دغه سفر لپاره وړاندې د حمید کرزي په هوایي ډګر کې رسنیو ته ویل چې د میرمنو په ګډون یو شمیر نور کسان هم دغه پلاوی غړي دي خو نمونه یې وانه خیستل. نو موري ویل چې د پلاوی ټول شمول دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت له لوري له بشپړ صلاحیت سره دوه تزي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاستازګلۍ د پلاوی له بشپړ صلاحیت سره زی. خغلی کرزي صاحب هم د دې پلاوی ملاتړ کړی دی. د پلاوی ترکیب یوازې دا نه دی بلکې یو شمیر میرمنې او دیني عالمان هم د پلاوی غړي دي چې مونږ پاستا ځولې خبرې وکړي.
خغلی عبدالله ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړو لامل زرګونه افغانانو ته زیان رسیدلې او ورته ده چې د جګړې په وسنی اوج کې د پلاوی دوه ته لړ شي او له مقابل اړخ سره د جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سولې خبرې وکړي. خغلی عبدالله هله خو د چي د غپلاوي سفر به خي پایلې ولري. ټاکل شوی و چې په خوانه افغان ولسمشر حمید کرزی هم د غپلاوي په ترکیب کې دوه ته ولاړ شي خو نو موري د نامعلومو دلایلو لامل له دې سفر ډډه وکړه. خود کابل په هوایي ډګر کې لیاد پلاوي ملاتړ اعلان کړو. خغلی کرزی هم ویل چې د پلاوي پیوړې او با صلاحیت ده. پوخانی ولسمشر حامد کرزی د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناڅې ویلي و چې ډیر ژر به د سولې جدي خبرې اترې پیل شي. په ورته وخت کې طالبانو دوه ته د غپلاوی د سفر هرکلی کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د سولې خبرې بیا پیل شي او که هر څوک د ستونزې د حل په موخه د خبرو لپاره دوه ته ورشي دوی خبرو کولو ته تیار دي. د پلاوی داسې مهال دوه ته سفر کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې په افغانستان کې جنگ جګړو تر بل هر وخت زور اخیسته او لبیلابیل ولایتونو نه هر ورځ د پراخ جګړو او دواړو اړخونو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبرونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د روانو جګړو له کبله څه باندې لس سره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د دغو کورنیو یو شمېر غړي له دولته د مرستې هیله لري او له دولت مخالفه وسلوالو د جګړو د درېدو تمه. نور په دې راپور کې
له یوې میاشتې راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي. له کبله څه باندې لس زره کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او اوس مهال له بې شمېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. سلوه کلن سیف الله د کندوز ښار د صدرک سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه اوس له خپلې څوارلس نفرۍ کورنۍ سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې پا آزاد فضا کې ژوند کوي.
منګه خورز غواړه آرامي غواړه لږه دولنه خایښ کوو چې منګ ته یو کومک یو همدردي منګ ته وکړي چې په دغه ورځ منګه په دغه اندازې ته راغلو نور هیڅ منګ ته زندگی حیوانان په میدان دلته خیمو کې زورم نه رسېږي چې منګه یو کور ونیسو یو هغه ورته ورکړو کرام منې کېنو دغه څه چاره وکړو منګه دولنه دا خایښ لرو چې منګ سره یو همدردي کومک وکړي.
50 کلن داود خان د کندز ښار اړوند چلمزار د سیمې اوسیدونکی دی. هغه وایي چې کورې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې دی او له همدې کبله له خپلې سیمې کډه کولو ته اړ شوی دی.
مخالفینو دې خدای هدایت ورته وکړي. دغه ورځ چې منګه ده که دوی ننګ ولري دوی غیرت ولري او دوی افغان ځان ته ووایي وسې چې سیاسر دلته بې سرپرسته تباه او برباد پراته ی ځای چا خور لور ده ټول دې منګه داسې دي که دوی خور لور هم دلته مقرر ده. خو تباهي ده او بربادي ده د خلکو درچوکي ده د خلکو اولادونه په دې سره ګرمۍ کې تباه او برباد دلته پراته دي.
دغه بې ځایه شوي کورونه وایي چې جګړو سخت ځورولې دي او نور د دې روان وضعیت د زغملو توان نه لري او د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې اوربند وکړي تر څو د سولې ټینګښت ته لاره هواره شي. د کندز ښار د سیاست فامیلوی د سیمې یو اوسیدونکی شریف الله وایي
دلته جنگونه دی او سخت زیات مخکم ډیر جنگونه خو د شل ورځې کې سخت محاصره و. خلک چېرته وتی نه شي بد کار نه شي کولی چې کار ته دي نو بس عقیله راځي بیرته کورونو باندې ننوځي او مونږ بل مشکلات سره مخامخ یو بالکل غریب خلک یو مونږ سره بالکل څه نشته. دولت باید مونږ سره کومک وکړي او تاسو زمونږ دا غږ دولت ته ورسوئ.
د کندز دی ولی وایان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو یو میاشت کې په دې ولایت کې څه باندې 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر څه باندې 4,000 کورنۍ اړینې مرستې ویشل شوي دي.
په کندز ولایت کې چې جګړې او نښتې دوام لري 10,314 کورنۍ بې ځایه شوې پیژندل شوې چې په دې منځ کې 4,500 کورنیو ته بشري مرستې رسېدلې دي. په ټوله کې ویل شو 5,814 نور کورنۍ دي چې په دې وروستۍ یوه هفته کې به ورته غذایي او نقدي کومکونه ورسېږي.
ښاغلی مرادي زیاتوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سروې جریان لري او ډیر ژر به په پاتې مستحقو کورنیو هم بشري مرستې وویشل شي. د کندز روان حالت د دې ولایت ټولو اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي ځکه د جګړو له کبله ملکي وګړو ته د مالي زیانونو تر څنګ ځاني زیانونه هم اوښتي دي او پر دې برسیره د جګړو شدت د اوړي ګرمۍ د کرونا وایرس ګواښ او تر څنګ بیکاري دا هغه لاملونه دي چې پر عامو خلکو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د روټرز اژانس فوټو ژورنالیست دانش صدیقی چې له افغان ځانګړي ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبری پوشش لپاره تللی و پرون سهار ووشل شو. د کندهار د ولی ویاند احمد بهیر احمدی ازادي رادیو ته وویل چې د خبریال د طالبانو په حمله کې وشل شوی دی. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤول معاید هاشمی په افغانستان کې د خبریالانو ژوند ته اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې خبریالان د ټوپکوالو له لوري لننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د ژورنالیستانو دفاع کمیټه په دې وروستیو کې پښتو تاریخوالي باندې موږ سخت خواشینی او خفه یو. همدا چې په مجموع کې په ټوله هیواد کې دغسې سختي او جګړې وژنې روانې دي ولې په ګڼو ولایتونو کې زموږ ژورنالیستان له امنیتي ننګونو سره مخ دي د هغوی کورنۍ د ستونزو سره مخ دي چې په هغې کې په بادغیس او مزار او کندهار او کندوز او دا ولایتونه یادونې ول چې هغلته زموږ ژورنالیستان او رسنۍ د ګواښ سره مخ دي. لسګونه رسنۍ چې هغه طالبان کله کومې ساحې لاندې کوي هغوی سقوط کوي فعالیت یې درول کېږي. پدغه راته څنګه ژور خواشینی لرو ان څه لرو او غاک مونږ دا په نړیواله ټولنه باندې د جګړې په خېل خو باندې غاک د چوی د رسنۍ کارکونکو او رسنۍ خوندې
په دې تیر یو کال کې چې کوم خبريالان وژل شوی دي د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای په ګډون د خبريالانو ټولنو او بنسټونو او ستاسو د کمیټې په شمول ټول هم دا خبره کوله چې لشکیل خو غواړو چې د خبريالانو ژوند ته پاملرنه وکړي. دا پاملرنه خو تر ډیره مننه شوه بلګم بایڅ واخستل شي.
مونږ بار بار رښتیا هم غوښتنه کړې دا پاملرنه ده چې متاسفانه چې نه طالبان د جګړې په اخلاق باندې پیږي او نه هم مقابل لور دغه ته سره دې چې دولت تر یو بریده پورې مونږ سره همکاري کوي د ژورنالیستانو په خوندي کولو کې راځستنو کې ولې د جنگ په ساحه کې بیا یو لور هم ډېر د ژورنالیستانو د رسنیو خیال نه ساتي که دولت څېړنه نه کوي عاملین نه نشي مخالف لوری چې دا غوی یوازې د ودا پر د ول باندې چې دا کار مونږ نه درکړای په دا حال کې چې مونږ هم حیران پاتې یو د ژورنالیستانو وژنې څوک د دې ته مشکلات څوک جوړې ستونزې څوک جوړې دغه نه وروسته ګامونه غاټ په نړیواله ټولنه باندې ملګرو ملتونو باندې امنیت شورا باندې وو باندې مونږ غاټ کړی وو د بیان د ازادۍ په نړیوالو سازمانونو باندې مونږ غاټ کړی وو په نړیوالو ارګانونو باندې چې هغوی فشار واچي په دواړه لورو باندې تر څو د ژورنالیستانو
هاشمی صاحب د دا دانش صدیقی د وژلو په ارتباط آیا دا ممکنه ده چې لنړیوالو فرزن وغوښتل سي په دغه سی و پیشه کې ک څوک د دې قتل مسولیت نه اخلي چې بې پرې تحقیقات وشي؟ آیا ممکنه ده چې د سي غښتنه د افغانستان د خبريالانو ټولونی لنړیوالو وکړي او دغه رقم یو کارتر سره شي؟
نه یوازې د دانش صدیقی پر اړه باندې ملک مونږ د ټولو شهید شو او جل شو افغان ژورنالیستانو پر اړه باندې هم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې غوډي به پرې چړنی او کې په دغه اړه باندې او هر څو چې په دغه وجنو کې لاس لري هغه د جنگي مجرمینو په ځندل شي، هغه د بیان د ازادي دښمنانو په ځندل شي. متاسفانه تر اوسه نړیواله ټولنه هم غوږونه کاڼه کړی دی او یوازې په اعلامی باندې غوږی مکتفا کړی دی او زمونږ راګه صحیح نه دا اورېدلې.
مؤید هاشمی، په خوست کې د څارویو پلورونکي وایي د څارویو په منډوي کې د بهرنیو په تیره بیا د پاکستاني څارویو په پرتله سږ کال د داخلي څارویو پیر او پلور زیات شوی. نور په دې راپور کې
د خوست ښار په جنوبي څنډه کې د څارویو د پیر او پلور ځای د لوی اختر په رنګ دي کې دوه دلته د نورو عادي ورځو په پرتله د خلکو او د سرویو شمیر زیاتېږي. یوسف د تیرو اولسو کلونو رئیس د سرویو د پیرو کلور کاروبار کوي. دای وای د تیرو کلونو په پرتله سه کال مارکیټ د بهرنیو په تیر بیا د پاکستانی سرویو پر ځای داخلي مالونه نیولې دی.
او هم دغه سی خرڅلاو یم بيخي کم دی، مارکیټ بيخي نشته، مال بيخي زیات دی. دلته دی ولسوالۍ مالونه دی، غورونو مال ټول راکته شوی دی، ټول جنگونه دی په ولسوالۍ کې. د دې لامله څنګه څو مال چې دی هغه ارزان دی. د نور چې دی افغانستان خپل تولید دی، جلال آباد ټول ولسوالۍ ولایتونو کې جنگونه دی. د دې لامله خلک د کورونو نه مالونه وبسي خرڅوي.
یوسف وای د ورستایونه امنوی له عمله د کورنوی د بزای کېدو او د کورونا او بل عمله خلکو ته د ورپېخو اقتصادي سنځو له کابل سره کال د سرویو بازار ډیر کمزور شوی او د بایو پراټیټیدو هم اغیز کړي. خو د ملونو په د پیرو پلورځای کې یو بل سوداګر مسجان له حملو یا اختر ته پاتې توغرز غنیمت بولی. د ایوی اختر ته په پاتې دروي ورځو کې د سرویو پیرو پلور څو برابر زیاتېږي. لادمه او پختل چې آیا د سرویو د روغتیاي وضعیت په اړه د غزایت تر دې دمه د ځای چرواکو کوم مسولین هم راغلي. د بوبیل
یاره خو کداسته ویا ما چې دای دا څه په غرو غلی دی پایا ته په ډول دا سم دی غلی نه راځي سیکرو غوري حضرات کې مثال په ټولون ستا غوري چې مثال له ضرورت شي غوري غوري تجارتي غوري چې مثال دا سم مشکل دی ته په پیګه په دې سره نو اره خپل ځدا په کوی نشي بیا غوري دا خو دا سه آیا ته په ډول نه دی غوري چې مثال مونډي کې دای چې کو دی نو ور سره وی.
د خوست خروالی ریاست د خاري حکومت والی امیر محمد الله شرزای وای د سرویو لپاره د یو داس مناسب ځای پلټ کې دي چې د سرویو د روغتیاي وضعیت د کنټرول ترڅنګ لازمي ټولې اسانتیاوي ولري. دی وای
تروسه دغه انتقال شوی نه د یوازې نخاري نظم کمیسون ته موضوع پاتې د ترسو غو کې د تصمیم نیول شي چې مال منډي لزین د ځاین انتقال شي په غو کې د مال منډي ترڅنګ اړون ټول لازم اسانتیاوي په کې شتون لري چې په دې حالت کې یو ترسو کوشترګا یا مصلحه هم شتون ولري چې هغه څاروي شالته حلالي کې هغه د دوی تر کنټرول لاندې حلال کړ شي او خې په نخ شي او خاط انتقال شي.
د کرنې ریاست چارواکي وایي د سرویو د روغتیاي وضعیت د کنټرول لپاره په رسمي ډول کوم څه نه لري، خو په منډوي کې د موجوده شخصي روغتیاي کارکونکو په وسیله دغه چاره مخکې بیایي. په خوست کې د بهرنیو سرویو پر ځای داخلي سرویو په داسې مهال مارکیټ خپلوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره په کرخه د سرویو سوداګري سخته شوي، خو سوداګر وایي په کور دننه دومره سرویشته چې د خلکو اړتیاوې پوره کولای شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړ چې د بشری کړکیچونو د طوفانونو له کبله د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې ملکیان بیا سری پاتې دي او په دې برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه. جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړی چې په ټوله نړۍ کې د بشری بحرانونو طوفان په جګړه ځپلو سیمو کې خلک بیا سری کړي او د ملکی وګړي د دې جګړو تر ټولو لوړه بیه پرې کوي. ښاغلی ګوتیرش پرون د جولای په 14مه امنیت شورا ته په یو لیکلي وینا کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد ولوسته همدارز وویل چې لدې سره د بشری مرستو پر رسونکو او روغتیا پالانو د بیرحمه حملو څپه هم یو ځای شوې ده. د سرمنشي په وینا کې یادونه شوې چې بشری مرستو ته اړتیا د ملګرو ملتونو د توان پر تل زیاته ده او مرستندوی ټولنې د کورونا د وبال کابل نشي کولای د خلکو ټولې اړتیاوې پوره کړي. ګوتیرش زیاتوي چې په نړۍ کې بشری مرستو ته اړتیا هیڅ کله هم دومره زیاته نه و لکه اوس چې ده. د زیاتوی چې ملګری ملتونه او همکاري مؤسسي هڅه کوي چې په سګانی کال کې د نړۍ 1.5 میلیون خلکو ته مرستې ورسوي چې دومره لوړه اندازه د پوینا لدی مخکې نه د لیدل شوی. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان، یمن، سوریه او د ایتیوپیا تیګریسیما د هغو مثالونو په توګه یاد کړل چې بشری بحران پکې په زیاتې دوه. هغه د افغانستان د یادونې پر مهال وویل چې په 13 جون میاشت کې یوازې په یو ونی کې څلور وشت ملکی وګړي چې روغتیا پالان هم پکې وو وژل شول. ګوتیرش وویل چې په افغانستان کې د سګانی کال په لومړی روبه کې ملکی مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې 9 او د ښځو مرګ ژوبله په سلو کې 10 زیاته شوې ده. د یمن په باب د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې په دې هیواد کې هر ورځ په متوسط ډول لږ تر لږه 15 ملکی وګړي یا مړه یا ټپیان کیږي. 6 میلیون وګړي سم دستي بشری مرستو ته اړ دي او 15 میلیون له وچکالۍ سره مخامخ دي. خاغلی ګوتیرش د سوریه او ایتیوپیا د بشری کړکیچونو مثالونه هم یاد کړل او د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د ملکی وګړو د بشری مرستو د رسونکو روغتیا پالانو روغتونونو خوونځیو د اوبو رسولو د مرکزونو او نورو بشری تاسیساتو د خوندیتوب لپاره د خپلو پریکړلیکونو د ملاتړ په برخه کې سم دستي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ د هیوادونو پر حکومتونو همغږ وکړ چې د دوی د کار د مخنیوي پر ځای د بشری مرستو پر رسولو کې همکاري وکړي او دا یقیني کړي چې د تروریزم ضد عملیات د بشری مرستو عملیات زیانمن نه کړي.
لاند خبرونه په افغانستان کې د ناتو نشتی شل کلن پوځي ماموریت پرون پای ته ورسید. پوسټین بولده کې د رويټرز خبري اژانس سیوا کاسته وشل کې روسه د بخښنې نړیوال سازمان او د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په افغانستان کې د راپور ورکولو پر مهال د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د کورونا ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره د خلکو تقاضا ورس پورس زیاتی شي. سویډن په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت ته په پام سره لدی هیواده د افغان کډوالو د ایستلو پروسه بنده کړې ده. په اروپا کې د سیلونو د تلفاتو شمیر تر 130 کسانو واوښت. په څلورو اروپایي هیوادو کې د تیرې اونۍ د سیلونو تر ټولو ډیر کسان په جرمني کې مړه شوي دي چې شمیر یې 180 ته رسیدلی او هلته د ژغورنې عملیات روان دي. اوسادي رادیو په منځني څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري ژوند رنگونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنگونه
عزت الله منګل د خوست ولایت څخه يم. زه خپل یو خود شخصي د موټرو بزنس لرم هغه پر مخ وړم. د دې ترڅنګ زه خپل د چرګانو او مړزانو دی فارمونه څنځمک کور یو اطرافي ساحه کې دا موجود دي. فارمونه باندې ما کار شروع کړی دی هغه کارونه زموږ.
bale د چرګانو مړزان نمیا دا ونه وکړه دل کوم ځای راوړی فارم ته ترقم
چرګان خو موږ نمائندګیان لرو. چرګوړي چې دي د پاکستان څخه موږ یو شرکت واردوي او موږ ته راوړي موږ بیا ساتو مخ کې راسو او د مړزان لپاره موږ خپل ماشين لرو. په ظرف د اوله سورزو کې د ځخه بچی راوځي سلوي خرزغه موږ ساتو بیا د هوټلونو سره موږ قرارداد لرو او ته د مخ کې وړو خرڅوي.
کدارت وایي چې د مړز غوخه او د چرګ غوخه په سپینو غوخه کې حسابي کنه خلک څومره په فایده پیږي او څومره استفادات لري.
کوم خوان چې د مړس په غوخه کې دا هغه نور غوخه کې نشته. دلته مشکل دا ده چې خلک ورسره نه بلد دي یا ډیر خلک د دې باره کې معلومات نه لري. حکومت خلکو چې یو ځل خوړلې ده بار بار هماغه غوخه لپاره پیشنهاد کړی ده او بار بار راغلي او ټولونه ته
ډیر زیات مننه. خیر
مننه.
لهم دې سره د خبري مجله سرته ورسیده. خو بل خبري مجله هم لرو. سید سمی عباس وړاندې کوي. عباس صاحب خبرونه ته بخیر راغله.
تشکر احمد شبر. خسته نباشین. سلام و صبح خیر به شما.